السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې د غړې کې ز بنوښه تاسو کوربایم چې پکې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري چې زما همکار مجید بابا لري درته وایي
شیرون به د مشال خبرونو سره ټکی او امینشنل ګوند وايي افغانستان سره د هیڅ ډول جنگ حمایت نه کوي د پښتونخوا ملي او امي ګوند مشر محمود خان سګدی وايي پښتانه باید د خپل سیمه امنیت په خپل وساتي په افغانستان کې نیول شوی په خوانې کینډي پوزي له شاوخوا دونی میاشتې زندان وروسته پرون آزاد شوی دی او ست مشال خبرونو تفصیل عوامل شل ګوند وايي افغانستان سره د هیڅ ډول جنگ حمایت نه کوي د جنوري په 26 په کراچۍ کې د باچا خان او ولی خان د تلین په مناسبت سره جوړ شوی ولسی غونډه ته په وینا کې د عوامل شل ګوند مرکزی مشر عمل ولی خان وویل چې د پښتون قام پریکړه ده چې افغانستان سره به د هر قسم جنگ مخالفت کوي
پختون قوم میں جو فیصلہ کیا ریاست کو سنانا چاہتا ہوں
دیوائی پختون قوم چی کما پریکلکڑی دا حق دی ریاست تا اور اول غواڑم کتاسو پا افغانستان حملہ کول غواڑی نو پختانو پر دی خوشحال ندی اوستاسو دا دی عمل نفی کوو اوستاسو دا افغانستان سرا دا جگڑی حمایت نکوو
افغانستان کے ساتھ لڑائی کے حامی نہیں
د طالبانو د حکومت مرکزی ویان ذبی الله مجاهد د تیر کال د دسمبر په 26 مشال لیډیو ته وویل د پکتیکا بریمل ولسوالۍ په شینسترګي اړه سرخ غمه الماستی او مرغۍ سیمه کې په سلورو ځایونو د پاکستان لخوا بمبار شوی او چې پکې شپږ څلوېختنه وجل شوی ول چې اکثریت یې ماشومان او زنانه وو د پښتونخوا ملي او امي ګوند مشر محمود خان سګزی وايي پښتانه باید د خپل سیمه امنیت په خپل وساتي د جنوري په 26 په کوټه کې د یاد ګوند لخوا د عمل لپاره د جرګو د بهیر په ورسته هغه کې د وینا پر مهال محمود خان سګزی زیاته کړه
موږ د حکومت پاکستان ته وایو موږ د بلوچستان حکومت ته وایو چې کاش موږ لاري نسې ساتلای او دوی نه ساتي زما ځاني خبره ده به نو څه پوښتنه د جرګه پوښتنه زما ځاني خبره ده چې موږ پښتانه پکار ده چې خپل څلويشتې جوړې کو چې دا هر چا په کله کې سړک تیر شوی دی هغه به خپل سړک دی پاتي
اسګزی زیاته کړی چې پښتنو ته باید پر خپل شتمنیو اختیار ورکړل شي پښتونخوا ملي او میګون تر دې وړاندې په لورلای جوب سیوی پشین او چمن کې هم دا ډول جرګي تر سره کړی د پولیسو او ځای خلکو په وینا میر لیکي و سوالو پروند جنوري په 26 یو دل بیا په دوه بیلابلو هدفي بریدونو کې دوه ځای کسان وجلي د میرلی د پولیس ثانی یو چارواکي او ځینې ځای اوسیدونکو مشال لیډیو ته ویلي تیر ورځ په اډمبای پیخه کې د میرلی د هیدرخیلو د بډوخیلو سیمه یو ځای مشر خالد خان مخپټو وسلوالو په موساکې سیمه کې وجله د دوی په خبره هم تیر ورځ په هیدرخیلو کې په یو بل هدفي برید کې سراج الله نومي کس وجل شوی پولیس وایي چې د دواړو پیخو مقدمه د نامعلوم وسلوالو پر ضد درج کړي دا محل دی پی خو ذمہواری چا په غاړه نه داغستی په افغانستان کې نیول شوی په خوانې کینډي پوزي له شاوخوا دونی میاشتې زندان وروسته پرون یک شنبه د قطر په منځګړتوب آزاد شوی دی رویټر خبري ایجنسی لیکلي چې ډیوډ لاوري د 2023 میلادي کال د نومبر په 11 مقابل کې نیول شوی او خو زیاته کړې ده چې داغه د نیولو لامل لا هم روښانه نه دی په کینډا کې ملکی چارو ته د پخوانو پوزیانو د انتقال شبکې چې ډیوډ لاوري ورسره کار کوي په خوا ویلي وو چې دغه سرتیر د بشري چارو په مخ مقابل ته وخت نا وخت سفرونه کوي بل لور ته د کینډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی پرون په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې ډیوډ لاوري سره خبرې کړي او په وینا یې هغه قطر ته رسیدلی او وروسته خبردا چې د امریکا او کولمبیا ولسمشرانو د یک شنبه په ورځ وروسته له هغې لفظي شخړه وکړه چې د امریکا څخه د ډیپورټ یا بې دخله شو کسانو دوه ولوتکو ته د کولمبیا لخوا په هغه هیواد کې د کوزیدو اجازه ورنکړل شوه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په خپل ټولنیز پلیټفارم کې لیکلي چې الوتکو ته د کولمبیا د ولسمشر ګوستاو پیترو لخوا د کوزیدو اجازه نه وه ورکړل شوې ټرمپ لیکلي چې دې یو عمل د امریکا ملي امنیت او عامه خوندیتوب خطر سره مخ کړی خو پیترو خپلې پریکړې له ادا جواز ورکړی چې مهاجرین مجرمین ندی او باید ورسره په وقار چلند وشي ترامپ ویل چې هغه خپل ادارې ته لارښوونه کړې چې له کولمبیا څخه امریکا ته پراتونکو ټولو توکو باندې 25% مالیه وضع کړي چې له وجبې نرخونه په یوه اونۍ کې 50% ته لوړ شي هغه د کولمبیا په حکومتي چارواکو د سفر بندیزونه او د هغوی په ملګرو او ملاتړو د ویزې نور محدودیتونه هم اعلان کړل ترامپ ژمنه وکړه چې دا اقدامات صرف پیل دی د مشال خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو له مجید بابر د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غلې کې را سره اوسې چې د ریپورتونه واوري. عوامي نېشنل ګوند په کراچۍ کې د باچا خان او ولی خان د تلین په مناسبت غونډه کړې. په دغه موقام یې افتخار حسین وویل چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د حکومت ملاتړ کوي.
نو نېشنل اکشن پلان متفقه ایجنډا لا بیا دې کوم د شهرګرۍ خلاف چې کوم دی کار حکمت یې مری خبرې مونږ ور سره چې کوم نه پاله کې ملګرتیا کو په شرط دی چې دې کې بګوډ او بیر نی
حالت په کوټه کې د پښتونخوا ملي او عامه ګوند له خوا د امنیت په حق له جرګانن په سلور مورز هم دوام لري. د جرګې یو ګډونوال په دې اړه وایي
دلته دا مشکل هم دی چې نه د انسان سر محفوظ دی زموږ او نه مو مال محفوظ دی نو موږ له دا جرګې داخله لرو.
د ریپورتونو تر مخه په تیر کال کې په خیبر پښتونخوا کې د نامنې پیښې سیبا شوې دي. د ځنو سړونکو په نظر وسلوال افغانستان کې د طالبانو د مبینه بریا له وجې حسېدلې دي.
اچانک چونکی یو غټ تبدیلی راغله او هغه ته جهادي قوتونو خپل یو ګټه وګڼله چې یاره دا خو موږ زمونږ امریکا باسلې شو او مخکې موږ روسو باسلې دا خو دلته موږ سګول شو.
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د موجوده مشرکاري موده ختمه شوې خو لا هم نوې مشر نه دی ټاکل شوې او اسرائیل پرون د غزې په شمال کې خپل کورونو ته د زرګونو فلسطینیانو د بیرته ګرځېدو مخه ونیوله. یو شمېر نور ریپورتونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. رازو د دې غلې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، عوامي نېشنل ګوند پرون په کراچۍ کې د باچا خان د 13 او د خان عبدالولي خان د 19 تلین په مناسبت غونډه وکړه چې په کې د ګوند خیبر پښتونخوا بلوچستان او نورو سیمو مشرانو ګډون وکړ. د ګوند مشر ایمل ولی خان غونډه ته ویل چې که پاکستان په افغانستان برید کوي نو عوامي نېشنل ګوند او پښتون قوم به مخالفت کوي. نو موړي د پاکستان په حکومت غږ کړی چې د افغانستان په ګډون لټولو گاوندی هیوادونو سره د خپل اړیکی خېکړی دا په داسې حال کې ده چې په دې ورسته یو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکی ترنګلی شوی او وخت په وخت د افغان طالبان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ په ډیورن کرخان خطه هم کیږي. په دې حق له نور تفصيل له کراچۍ د مشال ریډیو خبريال نیاز علي خان راکوي.
عوامي نېشنل ګوند د جنوري په 16 د کراچۍ په باغ جنا میدان کې د باچا خان 13 او د خان عبدالولي خان 19 تلین غونډه وکړه. د غونډې ته د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او د هیواد د نورو برخو نه هم په ګڼ شمیر کې د ANP مشران او پلویان راغلي وو. جلسه ته په وینا کې د ANP مشر ایمل ولی خان په خپل وینا کې وویل کله پاکستان حکومت پر افغانستان حمله وکړه نو ګوند به په کلکا نفي کوي.
پښتون قوم مې جو فیصله کړی ریاست کو سنانا چاہتا ہوں.
دیوای پښتون قوم چې کومه پریکړه کړې ده هغه د ریاست ته اورول غواړم. کتا سو په افغانستان حمله کول غواړي نو پښتانه پر دې خوشاله نه دي او تاسو د دې عمل نفي کوو او تاسو د افغانستان سره د جګړې حمایت نه کوو.
افغانستان کې سات لړۍ کې حامی نه دي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان د خبري په داسې حال کې کړې دي چې په دې رستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلي شوې دي او د افغان طالبانو او پاکستانو ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرخې ته نږدې انخطي هم راپور شوې دي. په عین وخت کې بیا 13 میاشت د دسمبر په 24 افغانستان کې د طالبانو د دفاع وزارت ویلي وو چې د پاکستان جنگي الوتکو د پکتیکا د برمل په ولسوالۍ کې 4 ځله بمباري کړې ده چې د خزو او ماشومانو په ګډون شپږ 50 کسان پکې وجلې شوې دي. په کراچۍ کې یادې جلسې ته په وینا کې د ANP د خیبر پښتونخوا صوبې مشر میا افتخار حسین بیا وویل د خیبر پښتونخوا بلوچستان پښتون میشته سیمو کې د نامنې پیښې زیاتې شوې دي او په دوی نوې جنگ په زور تپل کیږي.
ادارې لاین پلان باندې د دې لپاره کې پالیسی جوړه کی او چې دوی ټول متفق شي نو نېشنل اکشن پلان متفقه ایجنډا لا بیا دې کوم دې در شهرګرده خلاف چې کوم دې دوی کار حکمت یې مری خبرې مونږ ور سره چې کوم دې پاله کې ملګرتیا کو په شرط دې چې دې کې بګو دې او بیت نی د شهرګردو کې بخاو خراب نی د شهرګرد انسانیت دشمن دې په نوم دې شهرګرد خلاف کاروي کې مونږ چې کوم دې راځي کې تاسو ملګرتیا
د ANP مشرانو تور پوری کړي چې په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو په ضد کوټلي ګامونه نه غستل کیږي او د یوې منسوبې لاندې وسلوال راوستل شوي او ځای په ځای کړی شوي دي. خو بلخوا د پاکستان فوج وخت په وخت ویلي چې د استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو په ضد عملیات کوي او پنخټو کې ګڼ شمیر وسلوال وجلي هم دي. غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او د خیبر پختونخوا صوبایي سملۍ پخوانی وزیر سردار حسین بابک بیا وویل چې د پښتنو په وسایلو قبضه کیږي او دوی د خپلو حقونو نه محروم ساتل کیږي.
اسلام آباد وګورئ تا د پښتنو په وسایلو قبضه کړل. اسلام آباد د پښتنو خپل تشخص غوښتل. اسلام آباد په پښتنو د تجارت لارې بندې کړې دي او اسلام آباد د خاورې له خپل آئینی حقوق نه ورکړي. چاله ګوپک په لاس کې ورکړل او چاله قلم په لاس کې ورکړل او زمونږ استاد او جنتی خاورې په موږ دوزخي کړل.
غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند جنرل سیکرټري سلیم خان، د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي نثار باز خان، مولانا خانزیب، د سند صوبې مشر شاهی سید او نورو په خپل وینا کې د فخر افغان باچا خان د عدم تشدد فلسفي او د پښتنو د حقونو لپاره د هغوی په مبارزې او د خان عبدالولي خان په سیاست او ژوند خبرې وکړي او د غونډې ګډونوالو ته وویل چې باید دوی نن د ځان سره د ژمنه وکړي چې په خپل ژوند او سیاست کې د خپلو اتلانو سوچ او فکر ژوندی وساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچی.
دا مشال رادیو دا
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو. کوټه ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په قربتوب د جنوري په سلی رښتما په کوټه کې پیل شوې درې ورځنۍ ولسی جرګه نن د جنوري په وښتما سلورمې ورځ ته هم غزول شوې ده. په دې جرګه کې د یاد ګوند د غړو په ګډون د نورو سیاسي ګوندونو غړو، قومي مشرانو او دینی عالمانو هم وړاندیزونه کړي چې په اساس به د جرګې په ورستۍ ورځ قراردادونه وړاندې کیږي. د جرګې په درېم ورځ یعنی پرون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان چکزي د خپل وینا پر مهال په مرکزی او صوبایي حکومت غږ کړی چې حکومت د اغوی د لارو ساتنه نشي کولی، نو په کار ده چې دوی یې په خپل وساتي. چکزي زیاته کړه چې پښتنو ته باید په خپلو شتمنیو اختیار ورکړل شي. پښتونخوا میب تر دې وړاندې لورلای، ژوب، سیوی، پشین او چمن کې هم جرګې کړي دي. په تیرو جرګو کې له حکومت د تعلیم، صحت، امن ورکولو، د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارتی اسانتیا ورکولو او داسې نورې غوښتنې شوې دي. په دې حکله تفصیل له کوټې د مشال ریډیو خبريال سمد شبنم راکوي.
د جرګې په درېم ورځ د پښتونخوا ملي او میګوند او د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ د شپږ ګوندې زیتیاد مشر محمود خان اڅکزي په خپل وینا کې وویل:
موږ حکومت پاکستان ته وایو، موږ د بلوچستان حکومت ته وایو چې کله موږ لارې نسی ساتلای او دوی نه ساتي. زما ځاني خبره ده، به نواب صاحب پوهیږي، د جرګه پوهیږي. زما ځاني خبره ده چې موږ پښتانه په کار ده چې خپل څلوېشتې جوړې کړو، چې د هر چا په کلي کې سړک تیر شوی دی هغه به د خپل سړک دفاع کوي. که د ناصر په مځکه کې تیر شوی دی ناصر به دفاع کوي، که د ترین په مځکه کې تیر شوی دی ترین به دفاع کوي، که د سنټا په مځکه کې تیر شوی دی سنټا به دفاع کوي، که د پلانی په مځکه کې تیر شوی دی پلانی به دفاع کوي. دلته چې هر څوک اوسي، هزاره اوسي، ازبک اوسي، تاجک اوسي، مسافر اوسي، د دوی ذمواري هم زموږ د پښتنو ده. موږ د خپل وطن مجبور یو. زموږ د وطن نعمتونه چې پلارونه کوم نه ساتلي دي او موږ پر ملوسیوی یو، زموږ درې دي، زموږ درې دي. مهرباني وکړئ په دې کې چې کوم نعمتونه پیدا شوي دي په دا کې دوغنی راکه چې زه خپل مسافر ورونه راولم د خپل کور جوړ.
جرګې ته راغلی و قبایلي مشر محمد علي بازي مشالې ډټول چې هغه یو ترانسپورټر دی او خپل ستونزې دی جرګې ته راوړي.
دلته زموږ ترانسپورټ بالکل محفوظ نه دی. تاسو هاوري ار او راز 15 لس ګاډیانې سوزل کیږي او له دې سره سره دلته دا مشکل هم دی چې نه د انسان سر محفوظ دی زموږ او نه مو مال محفوظ دی. نو موږ له دا جرګې د هله لرو چې یاره په کار دی چې دا نن دا درېم ورځ ده چې دا روانه ده. دا به د دې کام د دې ټول ستونزو د یو حل لپاره یو لای عمل جوړ کړي او کمیټې به جوړ کړي.
تر دې وړاندې یادګوند په لورلای، ژوب، سیوی، پشین او چمن کې هم جرګې کړي چې د کوټ جرګې ورستۍ ولسی جرګه ده. د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي مشر کارخان ودان د جرګې په درېمه ورځ مشال ریډو تول چې د کوټې د جرګې وروسته به دوی د هرې ضلع لپاره د سیمې له مخورو جرګګۍ جوړوي چې هغه به پښتنو ته ورپیښ ستونزې د اړوند چارواکو مخ ته ږدي.
دغه زموږ دویم پړاو دا دی چې جرګګۍ به جوړیږي او بیا به د دې جرګې اعلامیه چې ده دا اعلامیه به د دنیا د خلکو سره د دنیا د اقامو سره لکه د بنو جرګه چې وه او بیا دلته دا د سپورټ جلسه دغه جرګې دي دا به د دنیا سره ګډیږي دغه کیج شرکیږي او د پاکستان وکام تر ریاست ته به دا شول کیږي چې دا ستونزې د پښتانه دي په دې ستونزو کې به تاسو د دې د حل لپاره چې دوختي دي دا د حل لپاره به تاسو
پښتونخوا ملي او میګوند په ټولو جرګو کې له حکومته د تعلیم او روغتیا اسانتیاوي پر خپلو شتمنیو اختیار او د امن ورکولو غوښتنې کړي. خو د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکي وایي چې دوی په پوره توګه د امن پر ځای ساتلو او د خلکو د ژوند ښه کولو ته ژمن دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټا.
د مشال راډیو په خبری غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پولیسو او ځای خلکو په وینا د شمالي وزیرستان په ملي کې وسلوالو پرون یو وار بیا په دوه جدا جدا پیښو کې هدفي بریدونو کې دوه ځای کسان وژل دي. د میرالی پولیس تانه یو چارواکی او د میرالی اوسیدونکو مشال لري توویل خالد خان چې د حیدرخیل بڑوخیل سیمه ځای مشر وو مخپټو وسلوالو په موسکی سیمه کې پډا زو وژل. دا راز یو بل هدفي برید کې سراج الله نومې کس چې د حیدرخیل علي خیل اوسیدونکو وو وسلوالو په هدفي برید کې واجه. پولیس وایي د دواړو پیښو مقدمه یې د نامعلوم وسلوالو پر درش کړي او پلټنې پیل کړي دي. تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبريال عمر وزیر راکوي.
د میرالی پولیس تانه یو چارواکی او میرالی اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې خالد خان چې د حیدرخیل بڑو خیلو سیمه ځایي مشر وو وسلوالو موسکی سیمه کې په ډزو ووژلو او وسلوال چې مخونه یې پټول په مخه لاړل. دوی زیاته کړه چې یو بل هدفي برید کې سراج الله نومي کس چې د حیدرخیل علي خیل اوسیدونکو وسلوالو په هدفي برید کې ووژلو. پولیس وایي چې د دواړو پیښو مقدمه د نامعلوم وسلوالو ضد درج کړې. د حیدرخیل یو سو اني شاهدان چې د پیښو پر وخت موجود ول د حالاتو د ویرې له وجې نومونه نه اخیستل. مشال ریډیو ته وویل چې د خلکو پر وړاندې وسلوال راغلل دغه کسان یې مخامخ ووژل. د دې وړاندې د جنوري په 15مه هم ایرام شاه امن مارکیټ مخې ته وسلوالو یو بل ځایي کس په هدفي برید کې وژلی وو. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا میرعلي حیدرخیلو کې د جنوري په 24مه هم مخپټو وسلوالو درې ځایي ځوانان په یو ځای هدفي برید کې وژلي ول. د دې وړاندې د جنوري پر 6مه وسلوالو میرعلي کې د سپینوام توري خیلو د سکول یو ملازم په هدفي برید کې وژلی وو. روان کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو د غلسمه پیښه ده چې نهایت د میرعلي په حیدرخیلو موسکی بڑو خیلو او میرعلي بازار کې وشوې. تیر 2024م کال کې د غلطه ټوله و دېش هدفي بریدونو پیښې شوې وې. شمالي وزیرستان کې د تیرې یوې مودې نه د روانې نام نه زید وخت په وخت جرګې مرکه او پرلتونه کیږي. ځایي خلک وایي چې د نام نه لوجې هغه خلک چې وسلري د سیمو نه کډه کوي. بل طرف شمالي وزیرستان کې فوزي او حکومتي چارواکو هم په وار وار اداوې کړي چې د وسلوالو زید عملیات ګړندې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د مشال رادیو خبرونه دي. د ریپورتونو لمخه په 2023 یعنی تیر کال کې د تشدد 855 پیښه شوه. دا راز په 2023 کال کې د تشدد د پیښو د شمیره خو 615 خوښ پکې د زیاتره پیښو موقعیت خیبر پښتونخوا او د بلوچستان سیمې وي. د سیلونکو په ان دا خطرناک زیاتواله د دغه هواد په مخ زیاتیدونکو امنیتي ننګونې برسره کوي او په ځانګړي توګه په دغه سیمو کې چې پکې د لسیزو راهیسې د وسلوالو پر ضد مبارزه روانه ده د وسلوالو لخوا د چټکتیا یو خطرناک رجحان په ګوته کوي. خو پښتنه ده چې د تشدد د پیښو بریدونو مرکزي میدان ولې خیبر پښتونخوا او هغه سیمې ګرځېدلې چې افغانستان سره په پوله پرتې دي؟ د دې جواب د مجید بابر په دې ریپورت کې اوریدل شي.
د وسلوالو شخړو د موقعیت او پیښو د معلوماتو راټولولو لندن میشته سړینیدا اداره اے سی ایل ای ڈی وای په 2023 میلادي کال کې په پاکستان کې د تاوتریخوالي او تشدد په پیښو کې د 2023 میلادي کال په پرتله شاوخوا 15% زیاتوالی راغلی. د 2023 میلادي کال په دسمبر کې په خپل خپور کړي راپور کې د اداره وای چې په 2023 میلادي کال کې د تشدد 855 پیښې ثبت شوې دي. په 2023 میلادي کال کې د تشدد د پیښو دا شمیره شاوخوا 615 چې پکې د زیاتره پیښو موقعیت خیبر پښتونخوا او د بلوچستان سیمې وي. د راپور له مخه دا خطرناک زیاتوالی د هغه هیواد مخ پر زیاتیدونکې امنیتي ننګونې برسېره کوي او په ځانګړي توګه په هغو سیمو کې چې پکې د لسیزو راهیسې د وسلوالو پر ضد مبارزه روانه ده د وسلوالو لخوا دا چټکتیا یو خطرناک رجحان په ګوته کوي. خو پښتنه دادا چې د تشدد د پیښو بریدونو مرکزي میدان ولې خیبر پښتونخوا او هغه سیمې ګرځېدلې چې افغانستان سره په پوله پرتې دي؟ په ځواب کې د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د قومي ادارې نکټا پخوانی مشر احسان غنی وایي چې د دې بنیادي وجه په هغه صوبه کې کمزوري حکومتداري ده او ځکه ترې ناقانونه اور پکې ډلې او تحریک طالبان پاکستان ګټه پورته کوي.
From 2005 to 2018 openly well shuru kar judia khakai it is far more alarming this is a kana che the monsters create kawal be asan ka aw di contain kawal be taqriban namumkin aw kamunga faras ka dawayu che bai mujamung dum ehsanat ki papani anuban aw alliance is over sara strategic ka faras kamunga haqad yu yat da we interest afghanistan de rura pakistani nadi.
په پاکستان کې د وسلوالو فعالیتونو د سار یوې بلې نیویارک میشته سیړنیزې ادارې سوفان سنټر په خپل تازه راپور کې ویلي ټي ټي پی د افغانستان څخه فعالیت کوي او د 2023 میلادي کال په اگست کې د طالبانو لخوا د افغانستان د نیولو راهیسې په زیاتیدونکې توګه توانېدلي چې د پولې هاخوا په پاکستان کې وجونکي بریدونه وکړي. په 2023 میلادي کال کې پاکستاني طالبانو په زیاتیدونکې توګه د خپلو تنظیمي او عملیاتي وړتیاو د لوړولو لپاره د افغان طالبانو ملاتړ ترلاسه کړ. د ملګرو ملتونو د یوې ارزونې له مخې هغه وسلې چې له افغانستان څخه د امریکا له وتلو وروسته پاتې وي لکه د شپې د لید وړتیا لرونکي وسلې د افغان طالبانو لخوا پاکستانی طالبانو ته ورکړل شوې چې د دوی وړتیاوي لا زیاتې کړي. اسلام آباد او ټي ټي پی په تیرو کلونو کې پارزي اور بند خبري کړي او د لنډې مودې ډزبندې هم کړي دي. خو د ټي ټي پی بنیادي غوښتنه د قبایلي سیمو څخه د پوځي ځواکونو د ایستلو په اړه دا هغه یو سیمه وا چې د اوږدې مودې لپاره غیر حکومتي ګڼل کېده. خو اوس د پاکستان ریاست په تیرو شو کلونو کې د دې سیمو د لانیګدي کولو هڅې پیل کړې. خو په پاکستان کې د امریکایي ورسپانې نیویورک ټایمز خبريال ضیاء الرحمن بیا په دې اند چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ په سیمه کې د وسلوالو ډلو حوصله ډېرې لوړې کړې نو ځکه تشدد زیات شوی.
کله چې افغانستان امریکا وته طالبان قبضه کوله نو ډېر خلکو به دا
مخکنه پیشنگوی کوله چې دې باندې غټ اثر روزي پاکستان منی خاص طور پر خیر پختونخوا او هغه کم زړی کبری لکو منی او زمونږ هغه ټیم کم سبشمنټو یک حکومت او هغه ډېر لایټ واغستو هغه چې موږ زمونږ کنټرول کې دم خبره منی به نو موږ ګورو چې یو هټ پوری ملټنسی یا ټیروریزم ډېر کم شو اگر دا ګټ وګوري 2013 نه 2000 پوری موږ ډېر غټ ډیکلاین ګورو او اچانک چونکی یو غټ تبدیلی راغله او هغه ته جهادي قوتونو خپل یو ګټه وګڼله چې یاره دا خو موږ لکه زمونږ امریکا باسلی شو او مخکې موږ روسو باسلی دا خو دلته موږ څه شو دا یو ریزن و هغه نه پس څومره چې د پاکستاني طالبان ګروپونه دي که هغه تحریک طالبان پاکستان دی که هغه حفیظ الغبادر دی که هغه لشکر اسلام دی ټول ډېر مضبوط شو
د وسلوالو شخړو د موقعیت او پیښو د معلوماتو راټولولو لندن میشته سیډنی دا اداره ای سی ایل ای ڈی زیاتوي چې په هغه هیواد کې د سیاسي بې ثباتۍ او مخ په زیاتېدونکي سخت دریځې یو ځای کېدو په سیمه کې د ناکرارۍ چاپېریال رامنځته کړی لکه څنګه چې وسلوالې ډلې ځواکمنې شوې تاوتریخوالی زیات شو او د 2023 میلادي کال په پرتله د اکتوبر په میاشت کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سرحدین ختی دری چند زیاتې شوې. پاکستان په افغانستان تور لګوي چې د پاکستاني طالبانو لپاره خوندې پټنځایونه برابروي. بلخو افغانستان داوه کړی چې داعش وسلواله ډله په پاکستان کې د روزنې له مرکزونو څخه فعالیت کوي خو دواړه هیوادونه دا تورونه ردوي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویري ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په پاکستان کې د انتخاباتي کمیشن د مشر یا الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجا د کار موده پرون یعنی د جنوري په 28مه سرته ورسیده خو حکومت تر اوسه د دغه دند لپاره بل څوک نه دی ټاکلی. په آئین کې د 28م بدلون نه پاس د چیف الیکشن کمشنر د ټاکلو په طریقه کار کې حکومت هم بدلون راغلی دی. ځینې شنونکي وایي کې دې شي چې حکومت د سکندر سلطان راجا د کار موده وغځوي. په دې هکله نور حال د اسلام آباد نه زموږ خبريال راشد خټک راکوي.
د قانون تر مخه باید په 15 خورزو کې نوی چیف الیکشن کمشنر وټاکل شي او د نوی چیف الیکشن کمشنر ته ټاکلو پر با سکندر سلطان راجا خپل کار ته دوام ورکوي. خو ځنې تجزیه‌نگران وایي چې د هغه د کار موده کې دیش نور هم وغځيږي ځکه چې د نوی چیف الیکشن کمشنر ته ټاکلو لپاره تر اوسه پر حکومت او مخالفو ګوندونو سلا مشوره هم نه ده پیل کړې. په اسلام آباد کې د جی او ټی یو پروګرام ټاک شاک شریک قربا او تجزیه‌نگار فخر دورانی مشال رډیو ته وویل چې په آئین کې د 28م ترمیم کې دونه پس ته چیف الیکشن کمشنر دا ٹاکلو طریقہ کار کو ہم بدل شوے دے.
اب اس میں جو نئی تعیناتی کا جو پروسیس ہے وہ
دنیوی طریقہ کار ترمخہ باید پا کامی اسمبلی کے دا مخالف گندونو مشر او وزیر اعظم در در نمونہ اڑان دکلی او پا خاغوی کی یوکس چیف الیکشن کمشنر وٹاکل شی پتر او سپر دوی سلا شوی ہم ندی زما پا خیال فی الحال با ہم دا گا چیف الیکشن کمشنر وی دا الیکشن کمشن اف پاکستان دو نور غڑی ہم ریٹائر کی گی دا خاغوی پزائی ہم بلسوک ندی ٹاکل شوی خاغوی با ہم فی الحال خپل کار تا دوام ورکلی چی تر سو پر تحریک انصاف او حکومت ہوکرے تا ونہ رسی
پی ٹی آئی اور جو حکومت ہے اس کے درمیان.
په الیکشن کمیشن کې د سند او بلوچستان صوبو د غړو د کار موده هم سرته ورسیده. اگر چې د چیف الیکشن کمشنر ټاکنه د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د خپل حکومت په محل کړي وه خو وروستو یې بیا بیا د هغه د لری کولو غوښتنه هم کوله او په هغه په پارلیمان کې تحریک انصاف ته د ځنګړې څوکۍ نه ورکولو له وجې نیوکې کولې. دغه شان د تحریک انصاف خلاف د بهرنیو هیوادونو نه د چندو اخیستلو مقدمه جوړولو په وجه هم سکندر سلطان راجا د هغه تر نیوکو لاندې وو. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه‌نگار افتخار مشواڼي مشال ریډیو ته وویل چې د موجوده چیف الیکشن کمشنر د کار موده غزول د حکومت په ګټه دی.
حکومت چې کوم دی هغه هم اوسه پورې په دې باندې څه قسم خبره نه ده کړې. نو د دې نه دا لکی چیف الیکشن کمیشن چې کوم دی به دغه به کنټینیو ساتي او سو پور چې یې ته داسې موضوع سره نه دی ملاو. نو دغه چې کوم دی هغه لپاره فیوریبل دی ځکه چې دا لکه یو های لیول هغه چې سره کې انډرسټینډینګ دی او بل دا د جګړه هر قسم د حکومت او د اسټابلیشمنت هغه جایز او ناجایز چې کوم دغه دی ډیماند دی هغه پوره کوي او چې کوم مسلم لیگ نون دے پیپل پارٹی دے انہوں چکم الائز دی اگی اتا آگا چکم دے کنا اگی آگا چکم ایجنڈے منی آگا پورا مدد کے عمل درآمد کی
سکندر سلطان راجا د پنجاب په خار بیره کې زیږیدل دی. زده کړې په کیډټ کالج حسن عبدال کې کړې دي او پخوانی بیوروکریټ دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د مشال رادیو خبرونه دي چې پکې دروانه غړې نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د غربي 12:30 بجې شوې. مجید بابر سټوډیو ته راغله ده. راځي چې د دې سات د خبرونو لنډ استری واورو.
عوامی نیشنل گوند وای افغانستان سره د هیڅ ډول جنگ حمایت نه کوي. د جنورای په شپږمه په کراچۍ کې د باچا خان او ولی خان د تلین په مناسبت سره جوړ شوی ولسی غونډې ته په وینا کې د عوامی نیشنل گوند مرکزی مشر ایمل ولی خان وویل چې د پښتون قام پریکړه دا چې افغانستان سره به د هر قسم جنگ مخالفت کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسګزی وای پښتانه باید د خپل سیمو امنیت په خپل وساتي. د جنوري په 26 په کوټه کې د یاد ګوند لخوا د امن لپاره د جرګو د بهیر په ورسته هغه کې د وینا پر مهال محمود خان اسګزی وویل چې پښتانه له پکار د باید د خپل سیمو امنیت وساتي. د پولیسو ځای خلکو په وینا ملي کې وسوالو پرون د جنوري په 26 یو دل بیا په دوه بیلابیلو هدفي بریدونو کې دوه ځای کسان وجلي. په لومړۍ پیښه کې د بډوخیلو سیمې یو ځای مشر خالد خان او بل هدف برید کې سراج الله نومي کس وجل شوی. د دواړو پیښو ذمہواري چا نه ده منلې. په افغانستان کې نیول شوی پخوانی کینیډایي پوځي له شاوخوا 2.5 میاشتې زندان وروسته پرون یکشنبه د قطر په منځ ورته وغزات شوی دی. رویټر خبري ایجنسی لیکلي چې ډیوډ لاوري د 2023 کال د نومبر په 11 کابل کې نیول شوی و. د امریکا او کولمبیا ولسمشرانو د یکشنبه په ورځ وروسته له هغې لفدیش خړه وکړه چې د امریکا څخه د ډیپورټ یا بې دخله شو کسانو دوه ولوتکو ته د کولمبیا لخوا په هغه هیواد کې د کوزیدو اجازه ورنکړل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل ټولنیز پلیټفارم کې لیکلي چې الوتکو ته د کولمبیا د ولسمشر ګوستاو پیترو لخوا د کوزیدو اجازه نه وه ورکړل شوې.
دا و مجید بابر چې تاسو ته د دې ساده د خبرونو لنډیز وړاندې کاوه. اوس ورځو نړیوالو ریپورټونو ته. اسرائیل پرون د غزې تړانګې په شمال کې خپل کورونو ته د زرګونو فلسطینیانو د بیرته ګرځېدلو مخه ونیوله. اسرائیل ویلي چې د غزې اوسیدونکو تر هغه دغه سیمې یعنی شمالي برخو ته بیرته نشي ستنېدل تر څو چې د ایربل يهود په نوم یو تختبل شوی اسرائیلي بیرغمل د خوشی کولو لپاره پلان مشخص شوی نه وي. په دې حق له نور حال له فیروزه عزیزي اورو.
په غزه کې د اوربان پر بنسټ اسرائیل د شنبې په ورځ د دلوې په شپږمه باید فلسطینیانو ته اجازه ورکړې وای چې د نتزاریان په نوم دهلیز لارې چې غزه په دوو برخو ویشي د دغې سیمې شمالي برخو ته خپل کورونو ته ستانسوي وای. اسرائیل ویلي چې هغه مهال به د غزې اوسیدونکو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکړي چې د یوې ملکي وګړې د خوشي کېدو پلان مشخص شي. له دې سره سیمه ییزو روغتیایي چارواکو ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د خلکو په یوې ډلې ډزې کړې چې په پایله کې دوه کسان وسلي او نه نوري چاپیان کړی دي. خو د اسرائیلو پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اسرائیلي ځواکونو د غراز په لبنان کې هم پر لاریون کوونکو ډزې کړي چې کابو 15 کسانې وسلي او 80 نوري چاپیان کړی دي. مترسین غواړي چې اسرائیلي ځواکونه دي له حزب الله ډلې سره هم د اوربان پاړه دی او بیل تړون لمخې د لبنان د خاورې ووسی. متحده ایالات حزب الله ترهګر سازمان بولي او اروپای اتحادیه یوازې د حزب الله پوځي څانګه په خپل تور نوملړ کې شامله کړې ده. اسرائیل د خپل ځواکونو د استلو خبره رد کړې او لبناني قواوې تورنې کړې چې په کافی اندازه هلته مشتي سوي نه دي. د لبنان پوځ ویلي تر هغه چې اسرائیلي ځواکونه له دغه هیوادونه ووزي نسی کولای خپل قواوې ځای پر ځای کړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز کړی چې د غزې ډیری اوسیدونکي باید حد اقل په موقته توګه په نورو ځایونو لکه مصر او اردن کې ځای پر ځای سي. د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن صفادي د یکشنبه په ورځ وویل چې هیواد د فلسطینیانو هر ډول جبري ځای پر ځای کول په قاطعانه ډول ردوي. مصر، اردن او فلسطینیانو له دې مخکې د دې ډول سناریو د ردولو ترڅنګ اندېښنه ښودلې وه چې اسرائیل به هیڅکله غزې ته کډوالو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورنه کړي. د حماس یو لوړپوړي چارواکي باسم نعیم ویلي چې فلسطینیان به هیڅکله داسې وړاندیز ونه مني ان که خبره یې دا ظاهرا د بیا رغونې په پلمه په ښه نیت هم وي. متحده ایالات او اروپا حماس یو ترهګر سازمان بولي. د حماس دغه چارواکي ویلي چې که اسرائیل برمته نیول پای ته ورسوي فلسطینیان به وکړی سي چې غزه به آن له مخکې هم ښه ورغوي. اسرائیل د اوربند د هوکړې د یوې برخې په توګه د غزې له څو سیمو وتلي، خو د اسرائیلو پوځ خلکو ته خبرداری ورکړی چې د دوی له ځواکونو لرې ووسي. هغه ځواکونه چې لا هم په غزه کې دننه په یوه سیمه کې نظریم دهلیز او د پولی په اوږدو کې موجود دي. حماس د شنبه په ورځ د اسرائیلو څلور ځوانې ښځینه سرتیری آزاد کړې او په مقابل کې اسرائیلو هم 200 فلسطینی بندیان آزاد کړل. اسرائیل ویلي چې ټاکل شوی وه د اربل یهود په نوم د اسرائیلي ځواکونو یوه ملکي برمته شوې ښځه هم آزاد سي. اسرائیل وایي تر هغه چې دا اسرائیلي ښځه آزاد نه سي، د نظریم دهلیز به پرانه نیسي. په ورته وخت کې اسرائیل حماس د هغو برمته شویو سانو د وضعیت په اړه د معلوماتو د ورکړې په برخه کې په ناغېړۍ تورنوي چې ټاکل شوی راتلونکی اونۍ خصیصي. بلخوا حماس بیا اسرائیل تورنوي چې له دې موضوع د پلمې په توګه کورونو ته د فلسطینیانو د بیرته ستنېدو د ځنډولو لپاره استفاده کوي. دغې ډلې په یو بیان کې ویلي چې منځګړو ته یې خبر ورکړی چې اربل ژوندی ده او هغه به راخوسې کړل سي. د اسرائیلو او حماس ترمنځ په غزه کې د اوربند تړون د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د امریکا، مصر او قطر په منځګړیتوب رامنځته او نافذ سو.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې له طالب چارواکو سره په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر ویل چې له دوی سره د امنیت او بو په ایران کې د افغان کډوالو په وضعیت او په ګډو پولو خبرې اترې کړې دي. د چارو ځنې شنون کې بیا په دې باور دي چې ایران په سیمه کې په ځانګړې توګه د افغانستان لخوا د امنیت د کنټرول په اړه د ځان د ډاډ بنولو لپاره د پلاوي استولې دي. په دې اړه تفصیل د فیروزه عزیزی ناورو.
پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دوه ورسته دغه هیواد ته په لومړي ځل د بهرنیو چارو وزیر په کچه د ایران د حکومت وړپوړي پلاوي سفر کړای او هلته د طالبانو د حکومت لزینو مشرانو او چارواکو سره لیدو کاته کړی دي. په کابل کې د ایران سفارت د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په خپلو اکسپانو د یکشنبه په ورځ د جنوري په 26مه د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په مشرۍ د یو پلاوي د ورتاک خبر او ویډیوګان خپرې کړي دي. پر ټولنیزه شبکه په خبرو سو یو دغه خبر پاڼو کې راغلی چې دغه ایرانی پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، د دفاع وزارت له سرپرست محمد یعقوب مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو مشر او مرستیال ویانسی احمد تکل په دې اړه په خپل ایکس پاڼه په خبره کړې ویډیو کې ویلي،
په کابل کې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیر خان متقی او د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر محترم ډاکټر سید عباس رخچی سره وکتل. په دې ناسته کې دواړو لورو د افغانستان او ایران ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو، اقتصادي همکاروي او په ایران کې د افغان مهاجرینو پر وضعیت، پر ګډو پولو او د اوبو پر مسایلو خبرې اترې وکړې.
د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په خپل ایکس پاڼه په خبر کړي بیان کې ویلي چې دوی ایران ته د اوبو په برخه کې د زیان رسولو قصد نه لري او د دوی د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د ایران د بهرنیو چارو له وزیر له افغان کډوالو سره د ښه چلند غوښتنه کړې او ویلي دي چې په اوسنی وخت کې په لوی شمیر کې د استلسیو افغان کډوالو مدیریت ورته ناشونی دی. د یادونه ورته چې په دې ورستیو کې د پاکستان په ګډون په ایران کې هم له افغان کډوالو سره د بد چلند ګڼ راپورونه ورکړل شوی او دغه هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړای دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د راپور له مخې یوازې په تیر یو کال کې ایران افغانستان ته تر 1.5 میلیون زیات افغان کډوال ستانه کړي دي. په اوسنیو شرایطو کې کابل ته د ایران د حکومت د دغه لوړپوړي پلاوي سفر په څه معنا دی؟ د سیاسي چارو شنونکی او پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز وایي ایران د امریکا د حکومت له بدلېدو وروسته په سیمه کې په ځانګړې توګه د افغانستان له اړخه د خپلو امنیتي اندېښنو په اړه د وضعیت معلومولو لپاره کابل ته دا پلاوی استولی دی.
ایران پوهیږي چې دلته یو نوی لوبه را روانه ده
چې کېدی شي طالب هم تقسیم شي خپل په منځ کې، چې یو برخه د امریکا په لوي شي، بل برخه کېدی شي چې په منطقوي تعاملاتو کې د ایران سره، چین سره، روسیې سره، دوی سره ودرېږي. نو په دې ترتیب غواړي چې ځان پوه کړي، ځان مطمئن کړي چې د دغه استقامت نه لري، د افغانستان د استقامت څخه ورته ګواښ او خطر پېښ نه دی یا نه راپېښېږي په نږدې راتلونکي کې. هغې دپاره دغسې یو راپور چارواکي لیږي افغانستان ته.
تر دې وړاندې ځینو نورو ایراني چارواکو کابل او د طالبانو د حکومت مشرانو بیا ایران ته سفرونه درلودل، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو د امنیت، په ایران کې د افغان کډوالو بد بشري وضعیت او په افغانستان کې د ایران حقابه هغه موضوعات دي چې وخت نا وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندریز بحثونه راپارولي دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان، علي امین ګنڈاپور د پاټۍ د خیبر پختونخوا د مشرین لری کړی دی، هغه وزیر اعلی دی، خو د صوبایي صدارت یعنی د پاټۍ مشري یې ته اخیسته ده، او د ګنڈاپور مخالف جنید اکبر یې د خیبر پختونخوا صوبایي صدر ټاکلی دی. په دې اخلاق ځنې شنونکي نظر لري چې کېدی شي چې د عمران خان د دې فیصلې په ترڅ کې د پارټۍ ځنې خلک د علي امین ګنڈاپور د کارکړدګۍ نه خوشاله نه وو او داغه مخالفت یې کړی، نو ځکه عمران خان دا ګام پورته کړی. اصل حقیقت سره تفصیل د پیښور نه د شبیر احمد جان په ریپورت کې ورو.
پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف بانی عمران خان لخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د ګوند صوبای صدرت نه لری کړي او دغه پرځه جنید اکبر خان صوبای صدر ټاکلی دی. د شنونکو په وینا جنید اکبر د پټه دننه دغه ډلې یا ګروپ ملګری ګڼل کیږي چې د علي امین ګنڈاپور مخالف ګروپ دی. پیښور کې خبريال او شنونکو لحاظ لوي چې پاکستان تحریک انصاف یو خو د پاکستان د اسټابلیشمنت پرځت یو بیانیه جوړ کړي، خو علي امین ګنڈاپور دغه بیانیه پرځت کاری او احتجاجونه کې هم په هغه د ګوند دننه سخت نیوکه شوې دي.
علي امین ګنڈاپور په تیرو احتجاجونو کې خاص کر اخري دوه احتجاجونه چې دغه په کردار باندې ګوتی پورته کولای کیږي. د پارټۍ زیاتره کارکونان هم دا وایي چې وړخت د پاکستان تحریک انصاف کوم نریټیو د اسټابلیشمنت خلاف جوړ کړی ده. د هغې باوجود علي امین ګنڈاپور سپ هغه خلکو سره پرله پسې میټینګونه کوي، افتارین هم شوې دي، د آرمی چیف سره هم ملاقات شوې ده. نو د دې وجه نه د علي امین ګنڈاپور سپ خلاف پورا چارج چوکړی خپل پټای عمران خان صاحب ډیر په مجبورۍ کې تاسو ته پته ده فیصله کړو کم چې علي امین ګنڈاپور د پاره وقتی طور مشکلات جوړولې شي. د صوبایي حکومت په کارکړدګۍ به هم اوس کو جنید اکبر د عمران خان سره ملاویږي، نو هغه نیخ په نیغه د هغه سيزونو متعلق وینا عمران خان ته کولې شي مخکې چې کوم د هغه عمران خان ته هغه رنګ رسېږي.
خو بیا د مومند زلینه د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي ساجد مومند وای چې دا څه هیڅ خبره نشته دي چې ګن عمران خان یا د ګوند خلک د علي امین ګنڈاپور نه خوشاله نه دي، بلکې د هغه سره د سلا ورستو عمران خان دا پریکړه کړې ده، ځکه د دوی په وینا د صوبایي حکومت چلول ځان له غټه ذمہواري ده او د پټه ځان لا
پټو کې دننه خمخه اختلافي او اختلاف زما په خیسه چې پکارند یو جمهوریت پټه کې انداز دایم جدار چا یو بنیادی حق دی. دلته د سی ایم صاحب حقیقت دار چې د ګډ گورننس طرف ته د حکومت طرف ته هغه رنګ توجه نه وسمه چې پکار و، چونکی انتظامی ذمہواري او تنظیمی ذمہواري نو هغه رنګ فوکس کېدل نه شو. شو چونکہ دنیا اکبر یو داسی ورکر پاتې شوی دی چې ار ټیم کې کم احتجاج کیږي درنه کیږي نو د صفیول کردار ادا کړی دی یو خو دا چې ټول ورکر په خوشاله دی دوه نمبر باندې د مذاکراتو د ناکامۍ نه رسته ازما په نظر باندې پی ټی ای یو هارد لاین بختي نو دغه لپاره ضروری ده چې داسې یو ورکر مخې تراشي چې هغه په خپل د صفیول کردار مدا کی د ورکر نه مخکیم رواني نو دې کې ازما په نظر باندې داسې خبره نشته دی د اختلاف خبره وزیر اعلی سیب سپدی باندې کنسلټیشن شوی دی
دا د مونږ نه چې په 23 نومبر د پاکستان تحریک انصاف پلویانو د خپل مشر عمران خان د گرفتاری پر ضد احتجاج کړی وو او علی امین ګنڈاپور هغه احتجاج کې هم او د هغه وړاندې هم یو بل احتجاج کې احتجاج کوونکو نه د هغه بيد ورستو په پیښور کې راښکاره شوی وو چې ورستو پرې د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو په ټولنیزو رسنیو سخت نیوکې او ملنډې کړې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
په بلوچستان کې د لادرکو بلوچانو د مندلو لپاره بلوچ یک جهتی کمیټه ویلی چې تر هغه بخپلا سولیز مبارزه جاری ساتي تر څو چې لادرکه بلوچان خوشی کړل شوی نه وي. د کمیټې غړو دا سرګندونه د جنوري په 15مه په دالبندین کې به غونډه ته په وینا کې کړي. په بلوچستان کې زیاتره کارپوهان وای حکومت له پکار دا چې د خبرو ته غوږ ونیسي او د خبرو لارې د لادرکو بلوچانو ترڅنګ نور ستونزې هم هوارې کړي. تفصیل له کوټې زموږ خبري
د درنې جلسې یا غونډې ته د بلوچو د یووالي د کمیټې نورو مشرانو هم ویناوې کړې او ویلې دي چې د بلوچانو د حقوقو د ترلاسه کولو سره سره به د لادرکه بلوچانو د مندنې پورې به د دوی هلې ځلې روان وي. پر دې مهال په خپله وینا کې د بلوچو د یووالي د کمیټې مشري میرمن ډاکټر مارنګ بلوچ وویل چې هر کال د جنوري 15مه نیټه د بلوچانو لپاره یوه د ویر ورځ ده، ځکه چې د دې په خبره په کال 2014 کې هم د جنوري په د خوزدار په توتک سیمه کې په یو قبر کې د 12 لادرکو کسانو مړی موندل شوی وو چې تر اوسه د دې په خبره شناخت نه دی شوی. میرمن مارنګ دا هم وویل چې د بلوچو د یووالي کمیټې به په ټوله صوبه کې د بېوزلو خلکو غږ جوړیږي. و دې درنې احتجاجي غونډې ته میرمن سمیدین بلوچ، شاجی صبغت الله، لالا وهاب بلوچ او ډاکټر سبیه بلوچ هم وینا وکړې. وینا کوونکو تور پورې کړې چې د بلوچستان د ځمکې لاندې قدرتي شتمنۍ په ناتر ډول د صبح څخه وړل یا چرکیږي او د دې د مخنیوي په خاطر چې کله هم بلوچستان د خپلو شتمنیو او حقوقو خبر راپورته کړي نو بیا د ځوانانو لادرکه کېدل پیل شي. د بلوچستان د یووالي د کمیټې مشرانو دا تور هم پوری کړي چې د صبح په بیلابیلو برخو کې پر هر چک پوسټ یا چوکۍ باندې زیاتره بلوچستان د عسکرو لخوا ځورول کیږي او د دې ترڅنګ د وینا کوونکو په خبره چې د ډیت سکواډ یا وژونکي ډلې له لوري په سیمه کې ویره او تر خبرول کیږي. که څه هم د صوبایي حکومت له لوري په وار وار د ډیت سکواډ خبره رد شوې ده، خو ډاکټر مارنګ بلوچ دا هم وویل چې د چاغي پر کوډیک کې چې کومه د سرو او سپینو زرو پروژه ده پر هغه حکومت بلوچ ولس په اعتماد کې نه دی اخیستی او بې له څه د دې د باور یوه بارني کمپنۍ یا شبکې ته یا د پروژه په ټیکه ورکړې ده، ځکه چې د دې پروژې څخه د مارنګ په خبره و ځایي ولس ته هیڅ ګټه نه رسیږي. دې درنې غونډې ته د دلبندین ترڅنګ د صوبې د بیلابیلو برخو څخه بلوچستان بیا په خاصه توګه د لادرک کسانو خپلوان په کوم کې چې په ګڼ شمېر کې ښځې او ماشومان شامل وو دوی په خپلو لاسو کې د لادرک سو کسانو عکسونه هم راپورته کړي وو. خو د ځلې چارواکو لخوا په دلبندین او چاغي کې د انټرنیټ ډیټا تړل شوی وه چې له امله د دې غونډې او د مشرانو ویناګانې تر رسنۍ پورې په سمه توګه نه دي رسېدلې. که څه هم تر اوسه د حکومت له لوري د بلوچ د یووالي کمیټې د دې تورو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په تېرو وختو کې د بلوچستان حکومت نه یوازې دغه ډول تورونه په کلکه سر رد کړي وو بلکې ویلي دي چې په صوبه کې نه یوازې امنیت ټینګ شوی دی او د ریکورډک په ګډون د سی پیک لاندې ډېرې د پرمختیا پروژو باندې کار پیل شوی دی چې موخه د بلوچستان د ولس ترقی او خوشحالي ده.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د د خیبر پختونخوا د لکی مروتو نه تختول شوی د اټمی انرژي کمیشن کارکونکي چې لا هم د وسلوالو په منګولو کې دي. د دوی د کورنۍ غړي او پولیس وایي چې په وسلوالو هوایي بمبار کې درې وسلوال او یو تختول شوی تن وجل شوی دی. دوی له حکومت د خپلوانو د راخوشي کولو غوښتنه کړې. امنیتي ادارو په دې کې اته کارکونکي اول راخلاص کړي هم دي. دا کارکونکي چې د جنوري په نهمه تختول شوی وو او ذمواري یې تاریخ طالبان پاکستان منلی وا پټوله کې اتلس کسان وو. په دې اړه تفصیل له عمر وزیر اورو.
لکه مروتو پولیس او ځای خلکو په وینا د جنوري په نهمه وسلوالو لخوا اغوا شوه د اټامیک انرژي کمیشن غړو کې د رحان الله په نوم اغوا شوه پر وسلوالو د فوز په هوایي بریډ کې وژل شوه او وسلوالو زه دغه کاروایی کې درې وسلوال هم وژل شوی دي. د جنوري په نهمه وسلوالو په یو فلاینګ کوچ کې د اټامیک انرژي کمیشن اتلس کارکون کې لکې مروتونه تختولی ول چې زمواري تحریک طالبان پاکستان اخستې وا. د لکې مروت پولیسو او اغوا شو کسانو کورانو په وینا فوز لخوا کاروایی کې په لومړی ورځ اتا اغوا شوی خلاص شوی ول. په اغوا شو کې یو کس ورور محمد صبور خان مشال ریډیو ته وویل چې لا هم د دوی کسان د وسلوالو په منګولو کې دي. پرون د جنوري په 15مه لکی مروت غرونو کې په وسلوالو چې د جیټ الوتکونه بمبار شوه نو درې وسلوال یې وژلي او یو اغوا شوه کس رحان الله هم پکې وژل شوه چې دوی خپل لغرونو راوړلي.
اټامیک انرژي پلانټ قبول خیر وا چې کوم کسان اغوا سړي وو اته کسان چې دي سکیورټي فورسز هم بازي اپ کړی وو. د کسانو چې ما ورور ده حکومتي ادارې چې کوم دي یغه نمر دا درخواست محفوظ طریقې سره در خلاص کی ځکه چې د وړ وړ بچي دي زنانه دي هارتي پریشان دي چې هغه نشيسته نه وته لګو بل ورځ کوم د جټه یارو بمباري پکړی دا د یو کس د بیکو خیل کړی نه تعلق رنل کوي ریحان لا شاید سوایدا نو دې سره هم بیا هم ځاچې دا هغه پریشانی نور زیات سره دا چاته کسان پات دي پوروغ افیاس سره شي دا هغه کورو تراسي.
د لکی مروت پولیسو یو چارواکي چې نه غوختل نامه واخلي مشال ریډیو ته تایید کړه چې پرون په وسلوالو چې کمبریدونه شوی نو هغه کې درې وسلوال او یو اغوا شوی کس هم وژل شوی. د بازیا په لپاره د پولیسو او فورسز ګډ عملیات دوام لري. د پرونه پیخې پاړه فوز د ریپورت تر جوړې دو پورې صدریز نه دی وړاندې کړې. البته د دی وړاندې د فوز یو لوړ پوړی افسر مشال ریډیو ته ویلي ول چې دا غوا شو کارکونکو د بازیابۍ لپاره امنیتي ځواکونو هڅې پیل کړې دي. د لکی مروت تاجرانو سبا د جنوري په 20مه لکی مروتو کې په دې اړه احتجاج هم اعلان کړی دی. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګري شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د کوز جنوبی وزیرستان په اعظم ورسک سیمه کې د مارټر ګولې چاو دویدو په پیخه کې یو ماشوم وجل شوی او دوه نور جوړل شوی دي. د وانه پولیسو تانه مشر عثمان وزیر مشال ریډیو ته ویل چې دا پیخه د جنوري په 15مه مازیګر مهال شوې ده. پولیسو د پیخه پلټنې پیل کړې دي. تفصیل له سیمه د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هفته په 13 ورځ په اعظم ورسک سیمه کې د مارټر ګولې 14 نه یو ماشوم وژلای او دوه نورې پر هرجلی کړې دي. د دغې پیښه حال د وانا سیټي تونې اس ایچ او عثمان وزیر په دارنګ بیانوي.
پټرول پمپ سره نږدې ماټر ګولاوا یغه ډزوالن 3 بجې ټمو عادل پمپ سره د سوړی کې غونډې کیای وو پر کی چې د لوندې ماټر ګولاوا بیا پوس وړی کې اور کی وی دغه پوس ګولې کی تا ورچاولې خو پوس چې ګولا کی ز په ماټر لګېدلې وو بیا یغه نه ماټر د لوندې پچې کې ډزوالن پاکې درې کسون زخمیان شو او دا ټي بي ام دا د ریډ کوارټر اسپیټل ته ورپاغه کې چې کیمیو اریانا بچایو اپ کې مرشو
د اوڼ سیمې یو مشر ایاز وزیر نه وروي چې په اعظم ورسک سیمه کښې په څه وجه د ماټر ګولې چودنه مخې ته روغلیدو
پرین د واقعیا پېښه شوې ده. د اعظم ورسک سره نږدې کلي دي، نو په دا کښې دغه ماټر ګوله چېرې وختینه ایښادو د ریاستو چې د شپې فایرنګ کړه میزو بار بار سیرې والې امن پسونین هم کړل چې دا خلک مه ډزوئ، دا خلک مه ولئ. نو دغه د هغه وخت ګولۍ ایښه وه چېرې وړه بچیون هغې ترانجه کړلې ګوله تالېدېدل سي دا ګولاوې خوسا شوې دو. په دا کښې یو مړ دی، درې زخمین دي. نو هغه ګولۍ باندې زمېږ وړه بچیون لکه څرنګه چې په ماسید کښې لنډ ماین وي هغه سیسټم دلته راوندی زاړه ګولۍ دغه نشته راډازېږي او د مېز ګلون ماشومون په کښې شهیدن کېږي، زخمین کېږي، مزدوري کېږي. نو په چار دادو چې ریاست دا ته مالي مرسته ویل کړي د شهدا پیکج کوي وچاوي دا ګولۍ خو دوی به راولې دي. دغه خو د دوی د لوسه دغه نقصان شوی دی. په راغزي کښې ویشتلې دي دا ګولۍ، په شنه ورڅه کښې ویشتلې دي، په رام ورڅه کښې ویشتلې دي، په دوه غونډه ویشتلې دي. په چار دادو چې د دغه د صفایۍ د پوره د یو مهم چالو کړي
د سویلي وزیرستان لوور ضلع انتظامیه یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال رېډیو ته وویل چې د اعظم ورسک ماټر ګولۍ چاودنې کښې وژل شوي او پر هرژلې شوي ماشومانو سره و مالی مرسته کوي. اشتیاق مسید، مشال رېډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
او اوس هم د مشال ریډیو د دې غړی اخیری ریپورت ته ورځو. په خیبر پښتونخوا کې د سنگارتونونو یا پارلرو له کاروبار سره تړلې ښځې وای څو کاله مخکې به یې خلکو کار ته په خاسترګه نه کتل، خو اوس یې دا د ګټې یوه لویه او عزتمنه ذریعه ګرځېدلې ده. د سنگارتونونو یو شمېر چلوونکو مشال ریډیو ته وویل چې له دې لارې یې نورو جنکو او ښځو ته هم د کار موقع برابر کړي دي. د خالد نیاز ریپورت په پېښور کې د یو سنگارتون د کارکون کی پغک پیلی گی
اب یہ کام کرے گی، میک اپ کرے گی، فیشل کرے گی.
داغک د پیخور غریب آباد سیمی دیرش کلنی سبا عارف تے. سبا عارف وائی کال 2018 کی د اکیڈمی نا د بیوٹیشن کورس مکمل کھلو چیل رستے دی غختل چی دا پالر کلو کڑی ولی د کورنی خلکو لخوا ورتا ستونزی رامخی توی حغوائی دی تبا ویل کی دل چی دی پزی چرت سکول کی استازی اکڑا. مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړي اوې نن دا د دې جوګه ده چې نه صرف د خپل کور خرچه د دې پالر په ګټه پوره کوي بلکې نورو جنکو ته هم دا هنر ښایي.
اوس ما خپل سیلون رجسٹر کو، ما بوډونه هم ولګول او چیمبر اف کامرس سره هم ممبر شوم. اوس زه نه یوازې دا سیلون چلوم بلکې نورو ادارو سره هم کار کوم او نورو جنکو ته دا زده کړې هم ښایم.
که څه هم سبا عارف د ډېرو مشکلاتو نه پس سمو د مخ کې ځان ته د کار زمینه برابر کړه ولی اوس د بیوټی پارلرو کار ډېر خور شوی دی او زیاتره ښځې دې کاروبار طرف ته راغلي دي. د پېښور نایاب ګوهر بزنس اډمنسټریشن کې ډیګری ترلاسه کړې ده چې لروسته کال 2023 کې یو بیوټی سیلون کلو کړو. دا وایي پښتنه ټولنه کې ښځو دپاره هر کاروبار نشي خوښولی نو ځکه دې بیوټی سیلون کلو کړو چې د دې ټول کار به د ښځو سره وي او کورنۍ ته به یې هم څه اعتراض نه وي.
نن سبا اسانه ده، بس آرډرز وغیرہ سٹاک والا بس دروازې پورې راشي ورنه بیا مونږ خپل دن نه کوو. جنو کې ورکرز چې دي هغه ښځې دي، خپل کار مونږ په خپل کوو. چې کم زما کلاینټ دی هغه ښځې دي نو بس دا ماته ډېر زیاده پرده کې ښکاري کار او ډېر زیات ښه کار دی. بل دا چې زه چې دا ما ځان سره ورکر ساتلي دي موسټلي دا زه جنکې چې دي دا وړې لکه د خلکو چې څوک افورډ کولی نه شي جنکې ټرین کوم او بیا زه هغه جاب باندې هایر کوم. دا ما ډېر زیات سیٹسفیکشن راکوي چې لکه زه اوس ځان سره بل لیډیز ټرین کوم او هغوی لم همت ورکوم چې سبا له خپل ځان له ارننګ کولی شي.
د بیوټیشن زده کړې نه صرف د بیوټی سیلون چلوونکي مېرمنو لخوا ورکولی شي بلکې ځینې غیر دولتي ادارو او حکومت هم دا کورس د خپل پروګرامونو برخه جوړ کړي. د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا شروع کړی شوی پروګرام هنر د ټولو دپاره کې هم بیوټیشن کورس شامل کړل شوی دی. دغه درې میاشتو کورس کې د 13 نه 40 کالو پورې ښځې کولی شي زده کړې ترلاسه کړي او بیا په خپل کور کې یا بهر یو بیوټی پارلر کولاو کړی. د پیښور ماډرن انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي کې هم د یاد پروګرام لاندې د بیوټیشن کورس خودلې شي. د انسټیټیوټ پرنسپل بلال خواجه مشال ریډیو سره خبرو کې اوې دوی سره د یولسم بیچ د پاره داخلي شروع دي. بلال خواجه وايي بیوټیشن د خزو د پاره د روزګار یو ښه ذریعہ ده چې په کور دننه تی ګټي کولې شي.
نن سبا د دې شي ز د غلګ زیات شوی دی، ضرورت زیات شوی دی، مانګ زیات شوی دی، ډیماند شته دی. نو چې کم کم زنانه د دې ټریننګ وکي، کمی جنکه ماشومان د دې ټریننګ وکي، هغه خپل کور کې چې کم دی ډیر په اسانه باندې چې هفته کې ټک ټک کارم کوي، نو زما په خیال ډیر په اسانه باندې دغه 40-50,000 روپے ځان ته پیدا کولی شي. نو د روزګار ډیر خزر یده هم په خپل کور کې با عزت طریقې سره د کور نه بهر د وته اور ضرورت نشته. بس کور کې چې کوم دی خپل کاروبار خپل روزګار شروع کړي او ان شاء الله الله پاک منورې به لارې پرانیسي شي.
د بیوټی پارلر او کاروبار سره تړلې خزیوایي باید زیات خزی دی کاروبار طرف ته راشي. دې سره به نه صرف دوی خپل ګټه کولای شي، بلکې د نورو مېرمنو د پاره د روزګار سبب هم ګرځېدلی شي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.